هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث درته خبروو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو څرخي. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو مرکز د ټولو نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پاروان کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. تاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د بی سرحده ډاکترانو ټولنه یا MSF وایي د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. MSF په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شوی وایي له دې سره د صحي وضعیت لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینو زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د غزه روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رافه د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدل چې په نتیجه کې 60 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځای شو فلسطینیانو د غزه پر شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رافه ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نو خوندي نه دي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندوی د ازموینې ننداره کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په نننی بحث کې له خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د ښکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولي.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده، او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده. او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو وارې سره راشي، دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې چې مساعد وخت را دي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډېرتا په لار کې مو تمامي. او دریم خبر دا ده چې ان شاء الله هر نوه تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي، او ناس ته پاسته کیږي. دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په عوامي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي. په تېره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابڼ کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې 30 پاکستاني پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړه او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وایي چې طالبان خو وایي مهمه ده، واقعا فکر کوي دای به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړې کړي او بیرته سره سامي کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی صفي الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا 15 کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په موږ اچي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپله ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید یاد نه باسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي، دا د پاکستان د استخباراتو لوړپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مو چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملی کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس یې ډېر عام، ولس یې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې 10,000 انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینی کې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورن کرښه کرښېن ټول اغزن سیمې ولې ده او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي عمله کېږي دوی په افغانانو ور باندې کوي. او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي، وډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر ستراتیژیک کې یوازې په افغانستان کې بیا دونه کوم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کړي، بلکې خپل دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدل شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځباني څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوسې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان له لیدلوري؟ افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي.
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، سیاست نه دی کړی، یرغلونه زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېرو هیوادو ته هجرتونه وکړي. دا د دوی مجبوریتونه و، اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي، دوی پاکستان خپله کمه شي کاری پر کړې ده، او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق کې په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابرۍ ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مهاجرین راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک پلاس کړي شي، زموږ د مدنونو سره تونه لري، او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ډېر ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل، او ټوله نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناري وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي. په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوز لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپل مقاصد ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول، او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دې چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو مزید طالبان راتګ سره د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګری ملتونه، هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي، او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړیږي. دا به د دوی په ضرورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي، او د افغانستان د خلکو او جغرافیې سره د دوی دښمني ده. کله چې ګټي زه باور لرم چې افغان مهاجرین به بیا ولم سوي چې کډوال شي او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د مهاجرینو په سر کړی ده ویکړي.
اندر صاحب مننه کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث اوري. البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د ښه کولو پر هڅو باندې غږیږو، او دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
اندر صاحب، د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو در ایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. عامر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو در ایستلو موضوع داسې شوه چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. عامر خان متقی بیا د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې د هغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغسې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر رالیږلو او د ځینو نورو اشخاصو؟
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو یم غږ جک پخواني صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ جک چې باید اړیکې سمې شي، مهاجرینو نوې سل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ جک کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره. نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوسل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیوال ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آماده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین منځته راځي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کړی، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پي موضوع ته. ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې یا اسلامي دا د پاکستان استخباراتو او فوج جوړ کړې، ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه غوښتنې کړي دي. حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واوري مخکې مې ویل چې موږ روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی، او یا هم زندان ته لوږي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانان سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نشي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول، او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل پاغه اړم خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې. پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلیو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبان او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي که څنګه. زینو خلکو لیکلي لاغې ډلې حامد میناپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید که جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی د ملا په لباس کې راځي خپلو یارانو سره ګوري البته دا د کامنت دی. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي څو په د ده په خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي. خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کنړ سیند بند جوړ شي دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر صاحب د بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه څرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي. په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار ورده خبره کړې ده. دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتونکې څه ډول کړي ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات رینګلي پاتې شي؟
مننه کوم. لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ته ووایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانجین ربانین دوی وژلی، ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی هیڅ قوي افغاني حکومت نه غواړي. د افغانستان کې جګړه غواړي، جګړه دوی په ګټه ده. لوبې کوي ډېر ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما صب سر کوي دی ځینې مجبورتونې دي، مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي. پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونو کې ناکامي لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښه اړیکې غواړو او د افغانستان جیو پولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده. که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګر ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه چې دل چې دا به تل جګړه وي زه باور لرم چې نړۍ هم نورې د افغانستان له جګړو سره ده. او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کې پاکت کې هغوی هم ډېرې غوښتنې لري. هغوی هم ډېر په دا پنځه کلو کې مخته شوي، ډېر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ اوبو ډېر دوی ته په وړیا توګه ورغلي دي او راغلو د کونال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار ده او د افغانانو څنګه د کله چې حکومتونه قوی کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي دنه هوادوال بغم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې د باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته وګونیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هیوادو لپاره هم کوي او افغانان به نور له دې نه زیات لا تمیلو نه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی دوی لوړ لاس لري دا یې له اوبو سره لاو شوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي. دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دیس کله نور پر کې دي قرارداد دوی دې ته هم ډېر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده. دوی د هڅې وکړي موږ چې دا 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین دي ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه مالته وي د طالبانو مالته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نشته.
مالی اندرس خو یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي. مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واري د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واري په اوایلو کې. یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړي دي وایي. یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته که ورته ونه نیول شي هغه څه به مخنه وي. دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي. او تر څنګ یې مثلا هغه وسلې چې امریکا پرېښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بالاخره دغه څرګندونې وشي د دوی پر ضد.
په رښتیا هم زما په اند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي به راتله او دوی کول چې ټي پي سره یوه لویه ډیپلوماتیک او استخباراتي اجتماع وه چې سوې ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وي وایي نړۍ ته کوته چې دا دوی سره وي. په دا چال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه هم پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنا نه دوی د خپل امنیت ونیسي. موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوي یو. دوی دا هم هڅې وکړي د خپل هیواد او خلکو لپاره د کوشنو کې ښه طرزالعملونه دي په کار واچوي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نه شي. او دا چې منځګړیتوب شوی دا خو اوس دغه مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي. دا دې معنا نه لري چې دوی به مستقیمه نوغوی تنظیموي بلکې بیا وایم چې دا د پاکستان لوري جوړ شوی او د هغوی د کنټرول لاندې خلک دي او خپله د خپل امنیت ورته سم کړي. دا او پاتې د وسلو بکنه غواړم د وسلو خبره به بیخي یو خواته پرېږدو. پاکستان زموږ د هیواد اردو درس کله مخکې ټول چرکړي زموږ ټول وسیع هلته دي. دوی کله شکوک حکومت زموږ ټانکونو تیاری سره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بلې. مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکو هم کړی. هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي. یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریښودله وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک ترلاسه کوي. واضح خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سرحدي ولایتونو کې وسم د ټولې پولي کنټرول څوک نشي کولای. وڅ پول ورته 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسې پاکستان ته ورغلي دي. په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نور توریستي دلو په واسطه د افغانستان ډیر وسی وړي. دا نو نشکره چې اوس ټول معلوماتیا په طالبانو راچو. طالبان واکر سي دي فکر نه چې اوس په وسلي پاکستان ته ورولېږي. خو دا چې په اول او ویلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلي توریستان لا تورګ دي دا پښتنه باید د ناتو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت اوسئ. 15 دقیقې بحث همدلته ختمیږي. له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم، او له احمد خان اندرس هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړه.